درنو اوریدونکو سلام په کابل کې اتبجه شوې په رواني او سات کې دوه خبر رواني ته د څنګه او درسي سات ترتلرو کو ترغه مخ کې خبرونه د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اساس د پېښور له زندان څخه یو ویشتنه نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پېښور د مرکزي زندان یو چارواکي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې له دې سره له دې زندان افغانستان ته د استول شویو بندیانو شمیر شپږاویا ته ورسید. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړی چې په دې شپږاویا کسانو کې دوه پنځوس تنه کمعمره بندیانو چې تیره چهارشنبه له دې زندانه افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت له پای ته رسیدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هره ورځ د لزرو په شاوخوا کې بې اسناد افغان کډوال له دې هیواده ایستل کیږي. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي کمیټه وایي چې په شپږو ولایتونو کې د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت لپاره یې له نږدې شپاړه سوه کسانو ازموینه اخیستې ده. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له یو زرو پنځه سوه درې نوي کسانو څخه د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه. خو دې اژانس نه دي ویلي چې په دې پوهنځیو کې په کوم شمیر محصلان جذبیږي. په خبر کې دا یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې ازموینه کې نجونو ګډون کړی و که نه. که څه هم طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په قطر کې د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې درې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته 5-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره یې لوبه 5-5 مساوي شوه، خو بېګای د قزاقستان پر وړاندې 5-4 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تیر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و، خو په پای لوبه کې د سنګاپور پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د رګبي د آسیایي جام لوبې د نومبر په درېیمه په دوحه کې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د تکواندو په آزادو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د 2 مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون خبر ورکړی چې محسن رضایی او علی اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستانی سیال ته په دې سیالیو کې ماتې ورکړه او د سرو مډالونه یې وګټل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاق د سپینو زرو مډالونه او زرغونی نوري د ژیړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون او د پاکستان په کوربتوب د نومبر په درېیمه پیل شوې وې چې نن پای ته رسیږي. او د ترکیې ولسمشر وایي چې د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې تړانګه باید د یو خپلواک فلسطینی دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې یوې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محو کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویې ویل انقره پر اروپایي ټولنې ډیره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په تړانګه کې د بشري بحران له لویدو وروسته یې پر اسرائیلو انتقادونو ته زور ورکړی، د دو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ټلې د غړو کوربنه ده او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه بولي. خبرونه مو اوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په دې رواني یو ساعت کې دوه خبرونې درته لرو، خو تر هغه مخکې یو راپور. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو په پریکړې کې د بدلون هیڅ نښې نه ښکاري، د افغانستان اوسنیو واکمنو او د تیر پرزیدلي جمهوري نظام مشر د دې لویې ستونزې د حل په اړه تازه څرګندونې کړې. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په یو مکتوب کې سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې هغه افغانان له نیولو مستثنا کړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې د طالبانو د چارواکو په وینا ل یو نیم لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته رسیدلی وو. د افغانستان اوسنۍ چارواکو او د پرزیدل جمهوریت نظام مشر د پاکستان پر دې پریکړه انتقادونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لسپین بولدک څخه په یو ویډیوي مرکه کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر اژانس خبره کړه، د راستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام ورکړل.
په دواړو اړخونو کې تورخم اړخ کې دلته په سپین بولدک کې اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفر نقطه باندې ولاړ یو. ارقام دی یو نیم لک حدود د څو ورځې کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه. البته ارقام متفاوت کېږي، د ورځې په جریان کې نور نوی را روان دي راځي.
هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د ورکړل شوی مهلت په پای کې پیل شو. د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې 1.5 میلیون بی اسناد افغانان ډیر دي چې باید ووزي. په دې کې هغه شپږ لکه افغانان هم راځي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. په دوی کې یو شمیر په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې یا کیسونه لري. د هیوادونو د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د دې کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا کېدای شي چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر پیښ شي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت د ټولو ولسوالیو امنیه قومندانیو ته امر کړی چې هغه افغانان دې نه نیسي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري. په یو لیک کې چې یوه کاپي ازادۍ راډیو ته هم رسیدلې، د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د نومبر د 2 نیټې د مکتوب په اساس پولیسو ته امر شوی چې دا افغانان دې له نیولو څخه مستثنا وګرځوي. پلیک د دې افغانانو د شمیر یادونه نه ده شوی، خو ویل شوی دی چې د دوی لیستونه د واتس اپ لارې د پولیسو سیمایزو ادارو ته استول شوی. لبلې خو د پرزیدل جمهوریت دولت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل نوې وینا کې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو د ستونزې د حل لپاره د یو ملي بحث غوښتنه کړې. خغلی غنی طالبانو ته خبرداري ورکړی چې د دوی اعمال له افغانانو سره د گاونډیو هیوادونو د چلن معیار کېدای شي.
دغه واقعاتو خوده چې گاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یو تعریف یوې زاویې له مخې چلن کوي چې هغه افغانیت دی. له بلې خوا د طالبانو حرکت هم باید پوسی چې اعمال په ټولو افغانانو د نړۍ په هر برخه کې چې وي تاثیر کوي او مسؤلیت په دوی راځي.
همدارس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان پریکړه له اسلامي او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده. لدې مخکې د طالبانو د حکومت نورو مشرانو هم له پاکستان غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د جمعې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی. او د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم وباله. هغه په یو وینا کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د دې کار عواقب وسنجوي.
درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې دوه خبرونې تاندې څنګه او هم د ډول درسي ساعت ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
فوګوریدونکو ته نسانګي تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
ما صدر ونی وو زبچ شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړې بل لغټه زولې دیم تاب راوړم تا ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي لوب وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبویز د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګړيږي، سکروټي پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطي ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پختونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدې اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بې اوش شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو ډنډ ته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو یو څو کسان ورټاپ کړو. یو مې چې ونیوه هغه مې هم ډوب کړو بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و هغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې وو چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه یو لیونتوب حالات وو هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې پوهه رسېدلې ده. اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت وایي چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ما له یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وایي دا غراکوي ماله. نو دی مې استدال نور هم قبول کړی وایي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوې د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کاړ پرېښی ده بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرېده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی. نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي څه ورک کړلی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ وو او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي پر ما ته معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږ د باندې سره خبره سره معلومه کو پر ما ته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کار کوي چې زه د کار کولای زم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختار ورکشاپ کوم تر کار کته پنځم ښکار کړ تر جنگ سره ورته چې ګان سره ورسېدل خو بیا برته د خبره پاداسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسبه زمينه نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بی احتیاطۍ خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ مطلب لرو چې یو غیرت سره سل بی غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا چېرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ولیږي زندان ته ممدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو ممدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله دغسې نشو باره کې در واخله ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم زه داسې نشه کوم ته دې نشه تاب راوړې بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشې کې یا دغسې ځوان نورې ډېرې چارې دي فرض کې باید ځان سره احتیاط وشي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی له لاسه ورنه کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي خو آیا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوز الحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر را وباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب و غریب وي، تر څو دی نور دنته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترانو نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې زه کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو مو منئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغه کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د دې په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه کارونه کوي، مثلا فلانه چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لورنو چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده، دغه لپاره مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته. اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلې دي، هغه څه دي؟ یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پر اړه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وو پېدل چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو؟ هغه باور ته تاسو ولاندره نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولای. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زموږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول په دې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډېر پوهېږي، دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سره بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوام دل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا ودې چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس کوي. خدای هېڅکله نه لامل کېږي او شاګرد په تحقیق ولې هېڅکله درس نه زده کولی.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسېدونکي نقیب الله د خپلې و ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلې کې، غټ ویلې و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول هغه ویلې ته نخکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان هغې مخپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې وویل ووهلم په دې لختو باندې، نو چې بیا ودرېدی نه شوم، خپو مې ډېر زیات سوی کوو. خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخی امیر صاحب مې وخی، معاون صاحب مې وخی، د ماغې د ویرې نه او بل ټول د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولیدلم. نو هر وخت کنه دی الکانو بم راته ویلې چې ولی وهلی ولی وهلی، د سیو پیغور غونډې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نو زړه تورې شوم، بیا مې مکتب پریښود.
کچرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پریښوده.
که پیښه شوې م وای څه پروای نه کوله، خو کچیر ته په مغه اداره کې والی وې او د ټول مکتب نه وی لیدلی، بیا مې هیڅ کلم مکتب نه پریښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مو مد خپل صنف کې و بیا م. نو چې زه دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې دینه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته، دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پېغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې د ما د مدرسې استاد را له غاړم، خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کار سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زبیخی لخت نه پرګند نور سازان سره نو کو مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وای سی وهل ستا دې مطلب دا نه ده چې یو شاګرد د کوون کې دومره وای سی هغه بیخی نه د انسانيت غوښتنه دومره وهلی دا وهل په اسلام کې خو یو وره نه بلکې بیخی په انسانيت کې هم نه ستا سی وهل
مولوی بسم الله وای زده کوون کې دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او خوانځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زده کوون کې درس ته متوجه کړي
مصر زوی میں پاول کال مکتب تلار نہ ما و نہ وایتر اخر پر دیت می تشویق او سی ابل دیت می روپی ور کول دین می غت ډیر ناز ور کو ان خپل دیت مجبور سی غا درس ول دی ما یو ملګری دا غما تر تو د سیدی ما زمن درس نه وای دیت خدای پاک الحمدلله واس ور کای دا ما ور تویل سی زوی د زکه درس نه وای سی ته الحمدلله روپی هم لري پیسې مر کې پخور کې هم کو ساته او ته ستړی مشمان د مخته وړل ته رس پل لار ته واچو د سی کار باندې وک سی غا مثلا دای مثلا تیلو کاروبار کې ما ور تویل سی من تیرس په موټر کې کې نو د موټروان سره کې دینار کا دا غیر په تکلیف باندې پوسی نو ورته وایي چې کته داس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم د مثلا په دې باندې نه سي نور طریقې هم لري
سمي ولا چې خپل هم خون کې دی وایي ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وایي درس ته به متوجه کړي خدا سي په هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لوجز د کون کې عیب شوي دي
اغل کادی وسپنې خدکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پیو کی نو غی پستر کی ولوگیږي یا مطلب سترګه چیرې سوید داسې مولې دلی دي یا نور جې کې سره مشکل ترې پیښیږي به والدین رجل غسر هم مشکل کدا سی والدین وی سی اغه سنا سی علم او دانې شپو لري نو اغه بیا کوي سی اغه مسله حل کې او باز کسان سی سی اغه بیخی یو لوی معضلات ر جوړ سی او مشکلات ر جوړ سی او سبب دي کیږي سی اختلافات مابین کې راسی تر سرندولید خبر ورسیږي
معلم سمیع الله په دې باور ده کچری اوس د کون کې ډیره شوخی کوي یا درس نه وای دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدا چې واځي له هغه سره خبرې وشي او ترې و پختل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته خلکو تر مخ نه تنها را و غړا سی څو وجه ده چې علت ته داسې چلند کوي چې هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار شي هغه سره خبر وشي او څومره سي د ته نصيحت او هغه خبرې فائدہ رسي وهل محل په ټول عمر باندې فائدہ نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته دريږي موږ ولې درس یعنی بالکل مشت ګریوان سلو استاد سره که چیرته یو ماشوم بيخي سر شو خوي نور طریقې هم لري سي نصيحت ورته کې دي دي اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دوی پریشان یو درس نه وای تم بل ډیر طریقې دي نو کوي چې تي سم تر وړي تي ځان ته نصيحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولای شي دوی تر رسمي یو اخطار ورکي او کدو هم ځینې درېم ځین تکرار کیږي بل اخر کولای شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد به خپل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې مونږه فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردانو سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي والدین مهربانۍ او صمیمیت باید دوم رضایت نوي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولاګه ترې نه واخلي په عین وخت کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدای شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړيږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له موال کې په تعهدنامه کې دلیل کړي اوسې د مکتب هر شی کې د شاګرد مات دغه توان باور کی والدین رو وختم سی هغه شیشه برته جوړ کړی او په دې توګه کې او دوه ځله دا تکرار سی نو بل اخر والدین به هم د مسولیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب د مکتب وسایل سی دي د مونږ او مونږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچې دا او ماتیږي او رانیږي توان یې مونږ خپل کور نه تر رسیږي
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 14,000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنې ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیاتو کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه و. یعنی د چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی و. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع و او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کشتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د کوم پسخن په وی چې کشتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړ شي، ځکه هغوی نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرده غر کې. کله چې کشتي جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان دخوا هم باران شروع سو، د ځمکې دخوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړي نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړی او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادې څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیر کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه ترڅو د دوی نسل له ورکیدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو. او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنی د ده پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټول ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولیهدۍ څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته مځکه ورکړله. راځو موسی حاجی بن مهدي، یعنې دی د محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم حاجی په 1 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې، تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. حاجي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د حاجي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د حاجي لخوا بندیان سوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې سوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د حاجي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد د هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا ښار د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډیر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د حاجي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمد شاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمد شاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې وقته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه وقته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د 9 ټولګي د تاریخ په اوله برخه کې به وقته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا وقته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیبانی سپوی او بابری غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هیواد مرکزی دولت سوداګری کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نتوانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکی و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې ده هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنې په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 18 پورې پیړۍ کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیې څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت، هیله ده ترینه مو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ، او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله موږ زکار تلړم او غبرانه پاتیو بیا غته اسلام نو زمينه نه مسايده کېدل ز غ مهارتونه سه ما غختل په غونې کارو کوم یو خونه ټایم کمواله بل خونه زما تم بلتي او ونه سول سه کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کارو کوم هغه څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.